همکارم ملاله بشیر که با دستان پر از کاغذ به استدیو آمده با شماست. ملاله جان خوش آمده.
تشکر فروخ صاحب. ده ازادی رادیو اوریدونکو، ده ازادی رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجلې ته شراغلاست. ده ماشام شپږ بجې سوې. زه ملاله بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته خپریږي. جمهور رئیس غنی وایي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام اعلان د هغو خلکو لپاره ښه ځواب دی چې سولې ته غاړه نه ایږدي. همداراز اورو د امریکا د دفاع وزیر وایي تروریزم پر پاکستان سربیره ټولو ته یو ګواښ دی، خو په هر ځای کې چې سر راپورته کړي و به ځپل سي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
پسر که پام وکړی دی څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا دفاع وزیر یو ځل بیا له افغانستان سره د امریکا او متحدینو د دوامدار مرستو پر ژمنو ټینګار وکړ. د قزاقستان یوې محکمې 12 تنه مجرم وپیژندل چې غوښتل یې په سوریه کې د اسلامي دولت له ډلې سره یو ځای شي. چین د نړیوالې محکمې هغه فیصله رد کړه چې د چین په جنوبي سمندرګي کې پر ټاپوګانو او نورو سیمو د چین د ملکیت د ادعا پر ضد یې کړې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر یو ځل بیا له افغانستان سره د امریکا او متحدینو د دوامدار مرستو پر ژمنو ټینګار وکړ. اشتن کارتر چې په یوه نا اعلان شوي سفر کابل ته تللی، له افغان ولسمشر سره په یوه ګډ خبري کنفرانس کې دغه راز وویل چې دغه سفر پر درې مهمو مسلو څرخي، چې یوه هم په دې هېواد کې د ناتو د قاطع ملاتړ له ماموریت د قمندان د صلاحیتونو لوړول دي. اشرف غنی له افغان ځواکونو سره د امریکا د دوامدار مالی مرستو هرکلی وکړ او ډاډ یې ورکړ چې په پوره شفافیت سره به دغه مرستې لګوي.
هر ډالر هر افغانۍ به په شفافه توګه حساب ورکوي. موږ مصمم یو چې هم خپله برخه ډیره کړو، هغه امکانات چې له باندې راځي په مطلق شفافیت سره به استعمالیږي، او لکه چې ما ورساکي وویلې، موږ غواړو چې دا په شرایطو باندې راوړو.
د پولند په مرکز وارسا کې د ناتو په سرمشریزه کې له افغانستان سره د امنیت د ټینګښت په برخه کې د نورو مرستو تر څنګ نړیوالو تر 2000 میلادي کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو سره په کال کې د 5 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د زابل په مرکز کلات ښار کې د چاودنو او حملو په تړاو یوه نهه کسیزه وسله واله ډله نیولې ده. له دې ریاست څخه نن په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې نیول شویو کسانو اعتراف کړی چې له دې وړاندې په یو شمېر حملو او چاودنو کې لاس درلود. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې نیول شویو کسانو قصد درلود چې د کلات ښار په یو شمېر سیمو کې ماینونه ښخ کړي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه له افغان حکومت غواړي چې د څلور اړخیزو غونډو پر ځای د سولې بین الافغاني خبرو ته لومړیتوب ورکړي. د دې شبکې مشر سنګر امیرزاده نن په کابل کې خبرلاند ته وویل چې وسلوال طالبان د قطر دفتر له لارې د سولې خبرو پیلېدو ته لیواله دي.
طالبان سره د سولې پروسه هم هغوی اوس علاقمندي لري، موږ په جریان کې یو. د حکومت داسې اقدام نه کوي، اراده نه لري. بیا هم موږ حکومت ته دا وایو حداقل خلکو سره رښتینی اوسئ، چې طالبانو سره او حزب اسلامي سره تاسو کوئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که طالبان خبرو ته لیواله وي، دوی به پرې غور وکړي. د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې غونډو تر اوسه د سولې د پروسې له پرمختګ سره مرسته نه ده کړې، بلکې برعکس په دې برخه کې ابتدایي هڅې هم په ټپه درېدلې دي. د راپورونو له مخې د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د پولیسو 15 افسران هغه مهال ټپیان شول چې موټر یې پر یو ماین نوخوت. د خیبر پښتونخوا ایالت د سوات سیمې د پولیسو یوه افسر د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې د پولیسو دغه موټر په مانیکال سیمه کې په لار ښخ شوي یو ماین برابر شو چې 15 پولیس پکې ټپیان شول. پاکستاني طالبانو ازادۍ راډیو ته په استولي پیغام کې د 14 مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د بغداد په یوه شیعه میشته سیمه کې د یو مارکیټ مخې ته نن په ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. له چاودیدونکو موادو ډک موټر نن سهار په ګڼه ګوڼه کې د بغداد په شمال ختیځ د الرشیده سیمې د سبزیجاتو په یو مارکیټ کې وچول شو. تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د قزاقستان یوې محکمې 12 تنه په دې مجرم وپیژندل چې غوښتل یې په سوریه کې د اسلامي دولت له ډلې سره یو ځای شي. په شمال لویدیز اکتوبه خار کې د محکمې قاضي نن وویل چې په 12 مشکوکو تورنو کې یو هم جنبولات سرسیمبایف دی چې په 8 کلونو بند محکوم شوی دی. هغه د تروریستي نورو تورنو تر څنګ د تروریستي ډلې په تنظیمولو مجرم پیژندل شوی. اکثرو محکوم شوو ته د شپږو کلونو بند سزا ورکړل شوې ده. د قزاقستان چارواکي وایي د دې هیواد 300 اتباع په سوریه او عراق کې له داعش سره یوځای شوي دي. چین د نړیوالې محکمې هغه فیصله رد کړه چې د چین په جنوبي سمندرګي کې پر ټاپوګانو او نورو سیمو د چین د ملکیت ادعا پر ضد کړې ده. چین نن وویل په حق کې د حکیمیت د دایمي محکمې فیصله چې پیکینګ د چین د جنوبي سمندرګي پر اوبو تاریخي حق نه لري پوچا او بېمانا بللې ده. د چین حکومت په بیان کې دغه راز ویلي چې پیکینګ دغه فیصله نه مني او نه هم رسمیت ورکوي. محکمې همداراز ویلي چې پر دې سیمې د چین د تاریخي حق لرلو په اړه ادعا هم د سمندرونو د قانون په اړه د ملګرو ملتونو له کنوانسیون سره په ټکر کې ده او هیڅ یو لانجمن ټاپو هم د چین د اقتصادي انحصاري سیمې برخه نه ده. د هاګ نړیوالې محکمې ته دغه دوسیه فلیپین وړاندې کړې چې پر دغې سیمې د چین د ملکیت ادعا غیر قانوني بولي. په عین حال کې جاپان د دغې محکمې فیصله نهایي او له قانوني پلوه د اجرا وړ بللې ده. پر فلیپین سربیره ویتنام، مالیزیا، برونای او تایوان هم د چین د جنوبي سمندرګي پر ځینو برخو د ملکیت ادعا کوي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. جمهور رئیس غنی وایي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام اعلان د خلکو لپاره ښه ځواب دی چې سولې ته غاړه نه ایږدي. د افغان ځواکونو سره د امریکا د دوامدار مرستو هرکلی وکړ او ډاډ یې ورکړ چې په پوره شفافیت سره به دغه مرستې مصرف سي.
هر ډالر هر افغاني به په شفافه توګه حساب ورکوي.
د امریکا د دفاع وزیر وایي تروریزم پر پاکستان سربیره ټولو ته یو ګواښ دی خو په هر ځای کې چې سر راپورته کړي و به ځپل سي. د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د تقنیني فرمان پر سر د بحث لپاره د جرګې لس تن غړي ګډې کمیټې ته معرفي کړل.
کمیسیون دغه اعضا پیشنهاد کړي چې موافقت سر قصد مخالف سول.
د اصلاحاتو او شی حکومتوالۍ په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازي وایي د افغانستان ترانسپورتي برخه باید عصري او معیاري سي.
بدون داشتن یک سیستم ترانسپورتي منظم
د یو منظم ترانسپورتي سیستم پرته موږ نشو کولای چې د خرڅلاو لپاره کورنۍ مارکیټ پیدا کړو.
د افغانستان د مالیه وزارت د آذربایجان د ټولنیزو خدمتونو له ادارې سره د آسان خدمت پنون د یو پروګرام تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوري. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي چې په افغانستان کې د وضعیت ښه کېدو لپاره حکومت د خود ملاتړ ځواکونو د عمومي مشر جان نیکولسن صلاحیتونه ډېر کړي دي. شغلی کاشر وایي چې د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره به له دې وروسته قومندان نیکولسن وکولای سي چې له وړتیا سره سم ځواکونه د جنگ میدان ته ولیږي او د دشمن پلانونه له هدایت مخکې لمنځه یوسي. جمهور رئیس غنی وایي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام اعلان د هغو خلکو لپاره ښه ځواب دی چې سولې ته غاړه نه ایږدي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر وایي چې حکومت یې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان صلاحیتونه لبل هر وخت ډېر کړي دي. ښاغلی کارتر د سېشنبې په ورځ په کابل کې له افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې د قومندان جان نیکولسن صلاحیتونه ډېرېدل به په افغانستان کې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. دی وایي جنرال نیکولسن ته زما او د جمهور رئیس بارک اوباما لخوا د تروریزم ځپلو لپاره پراخ صلاحیتونه ورکړل شوي دي. له دې سره دی کولای شي چې د جګړې لپاره ځواکونه پیشبینی کړي، کولای شي خپلې قواوې هلته ولیږي، په دې شکل چې وضعیت خرابېدو ته پرې نږدي، او کولای شي په لومړیو مرحلو کې دښمن له منځه یوسي. اول دا هدایت داسې و چې باید منتظر شوی وای، هغه ګټور نه و. اوسنی حالات یو ګټور ګام دی. د امریکا دفاع وزیر کارتر کابل ته د خپل دریم سفر په ترڅ کې وویل چې افغانستان ته د دې سفر هدف یې دا و چې قومندان نیکولسن ته نوي صلاحیتونه ورکړي، افغانانو ته د مرستو د دوام ژمنه او خلکو ته د امریکا د حضور پیغام ورسوي. نړیوال ځواکونو ته د جنگ په ډګر کې د صلاحیتونو زیاتېدو اعلان ترڅنګ د تیرې شنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو او متحدینو یې په ورسا کانفرنس کې له افغانستان سره د مالی مرستو لپاره هم سینه ډبولې وه. په ورته وخت کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د امریکا د حضور له دوام هرکلی کوي او وایي د اعلان مخالفینو ته واضح پیغام رسولی دی. دی وایي هغه تصمیم چې د امریکا متحده ایالاتو نیولی د افغانستان او د افغانستان د راتلونکو نسلونو په اړه تصمیم دی. له دې سره ډاډمنه فضا رامنځته شوې ده او په ورته وخت کې هغو خلکو او قوتونو ته یو روښانه پیغام دی چې سوله نه غواړي. دا پیغام چې دوی د جنګ په میدان کې خپلو شومو هیلو ته نشي رسیدلی. د نظامي چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې د وضعیت د کنټرول لپاره د ځانګړو صلاحیتونو درلودل ګټه کوي، خو په دې شرط چې دا کار خپل سریو ته زمینه برابره نه کړي. د دفاع پخوانی وزیر شاهنواز تڼي ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال ځواکونه باید خپل عملیات له افغان ځواکونو سره په بشپړ همغږۍ تنظیم کړي.
د تاکتیکونو په لحاظ او د نظامي اپراتیفي په لحاظ دا خو د جګړې لپاره ګټه لري، ولې په سیاسي لحاظ د افغانستان په شان هیواد ته ځکه دوی د بل هیواد پوځونه دي، دلته نو بیا یو سیاسي باریکی لري.
له دې وړاندې د تیرو دوه کلونو رئیس افغان ځواکونو په یوازې ځان د هیواد مسؤلیت پر غاړه اخیستی او بهرني ځواکونه ورسره د ملاتړ رول لوبوي.
و اموریدل چې جمهور رئیس غنی وایي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام اعلان د هغو خلکو لپاره ښه جواب دی چې سولې ته غاړه نه ایږدي. همداراز اورو چې د امریکا دفاع وزیر وایي تروریزم پر پاکستان سربیره ټولو ته یو ګواښ دی، خو په هر ځای کې چې سر راپورته کړي و به ځپل سي. اشتون کارټر په کابل کې د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان ملاتړ ته ژمن دی. په عین وخت کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې نه بلکې واضح سوي دي او اسلام آباد باید د هغو افرادو او کړیو پر ضد تصمیم ونیسي چې له سولې سره دښمني کوي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د امریکا د دفاع وزیر کابل ته په سفر کې یو ځل بیا د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره یو واضح پیام ورکړ او وویل چې دا پدیده چې په هر ځای کې وي له منځه به یوړل شي. اشتون کارتر د سه شنبې په ورځ په کابل کې له یو شمېر افغان چارواکو سره له لیدو کتو وروسته له جمهور رئیس اشرف غنی سره په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل تروریزم پاکستان او ټولو ته یو خطر دی او باید وځپل شي. ښاغلی کارتر وویل امریکا د تروریزم پر وړاندې له افغانستان او پاکستان سره یو ځای کار کوي څو دا پدیده له منځه ولاړه شي.
تاسو پوهیږئ چې امریکا له پاکستان سره اوږدې اړیکې لري. موږ پر دې باور یو چې ټولونه ستر ګواښ پاکستان ته له تروریزم څخه ورپیښ دی. ګاونډیان ورته ګواښ نه دي، تروریزم ورته ګواښ دی. موږ له پاکستان سره کار کوو. تروریزم که له پاکستانه یا د پاکستان له منطقې څخه سر راپورته کړي موږ یې ځپو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغانستان له تروریزم سره په مبارزه کې تل پر پاکستان انتقاد کړی او ویلي دي چې اسلام آباد د تروریستانو د مرکزونو د لمنځه وړلو په برخه کې چې د افغان چارواکو په خبره په پاکستان کې دی اقدام نه دی کړی. جمهور رئیس اشرف غنی تیره ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل چې کابل له اسلام آباد څخه سوله نه غواړي، بلکې ترې غواړي چې د هغو کړیو په ضد اقدام وکړي چې د سولې پلویان نه دي. ښاغلی غنی تاکید کړی چې د یو نوک په اندازه یو وړوکی اقلیت پر ټولې نړۍ ولکه کړې ده. د مدینې منورې حملې ته هم اشاره وکړه او وویل چې سیمه او اسلامي هیوادونه باید د دې خامار سر پیدا او له منځه یوسي. ښاغلی غنی د امریکا د دفاع له وزیر سره په ګډه خبري ناسته کې بیا تاکید وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې روښانه شوې دي او د ده په خبره پاکستان باید د تروریزم او هغو کړیو پر ضد تصمیم ونیسي چې سوله نه غواړي.
مناسبات ما خراب شده نرفته، روشنتر شده رفت. امید است
زموږ مناسبات خراب شوی نه دي، بلکې روښانه شوی او هیله ده توپیر وشي. پاکستان نن له یو اساسي تصمیم سره مخامخ دی او هیله ده چې سم تصمیم ونیسي. سم تصمیم څه شی دی؟ دا دی چې تروریزم ښه او بد نه لري.
افغان چارواکو تل ویلي چې پاکستان د افغانستان پر وړاندې دوه مخه سیاست کاروي او کومې حملې چې پر افغانستان کیږي پلان په پاکستان کې جوړیږي. په پاکستان کې د ملا عمر له مړینې او د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته جمهور رئیس اشرف غنی تاکید کړی چې اسلام آباد باید په خپله خاوره کې د وسلوالو طالبانو پر ضد اقدام وکړي او مرکزونه یې ویجاړ کړي.
تازه دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ شغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د تقنیني فرمان پر سر د بحث لپاره د جرګې لس تنه غړي ګډې کمیټې ته معرفي کړل. یاد غړي د مشرانو جرګې د تقنین کمیسیون لخوا مجلس ته معرفي او جرګې هم تایید کړل. په ورته وخت کې یو شمیر سناتورانو د حکومت د اجرایه رئیس د دوشنبې د ورځې څرګندونو ته په اشاره سره وویل چې د تقنیني فرمان په اړه تر پرېکړې د مخه په انتخاباتي اصلاحاتو کار ناشونی دی. زموږ همکار اجمل تورمن په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان مشرانو جرګې د تقنین د کمیسیون تر وړاندیز او رایګیری وروسته د یاد جرګې لس تنه غړي د ولسمشر پر تقنیني فرمان د بحث لپاره ګډې کمیټې ته معرفي کړل. دغه سناتوران د ملي شورا د دواړو مجلسونو په ګډه کمیټه کې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د تقنیني فرمان په اړه پریکړه کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي متمیار د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د یادو کسانو نومونه اعلان او د جرګې غړي پرې رایګیری ته راوبلل.
کمیسون مشترک کمیسون غوښته ده مشترک مجلس لپاره کمیسون دغه اعضا پیشنهاد کړي چې موافقت سبز قصد مخالف از سول شاید سرخ دیده هم تایید شد.
دغه پریکړه وروسته تر هغې وشوه چې له جرګې یو شمېر غړو د کسانو په انتخاب کې د تقنین د کمیسیون له پریکړې سره مخالفت ښکاره کړ او ویلي چې د جرګې له هر کمیسیون څخه باید یو کس ګډې کمیټې ته معرفي شي. د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر دوهم تقنیني فرمان چې د جوزا په میاشت کې د ولسي جرګې لخوا رد شوی و د مشرانو جرګې لخوا د ځینو تعدیلاتو په راوستلو سره تایید شو چې اوس باید د قانون له مخې د وروستۍ پریکړې لپاره د دواړو مجلسونو غړي په یوې ګډې کمیټې کې پرې بحث وکړي. دا هڅې په داسې حال کې روانې دي چې د افغان حکومت اجرایه رئیس د وزیرانو شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې وویل چې پر انتخاباتي اصلاحاتو به د سې شنبې له ورځې څخه جدي کار پیل شي. عبدالله عبدالله واضح نه کړه چې دغه کار به څه ډول او د کومو قانوني مراجعو له لارې مخته ځي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د عبدالله عبدالله په دغو څرګندونو انتقاد کوي. وایي تر کومه چې په ملي شورا کې د ولسمشر د دوهم تقنیني فرمان برخلیک معلوم نه وي په دې برخه کې هر اقدام بې ګټې دی. د مشرانو جرګې غړي محمد اجان منګل او محمد محسن اوتک
د ډاکټر صاحب عبدالله له طرفه چې پرون دوی وویل چې موږ په سه شنبې په ورځ د تقنیزو اصلاحاتو کمیسیون دغه غبو کوو ترتیبو، نو یو خوانه زموږ هغه تقنیني فرمان لکه اوس تاسو چې کمیسیونونه ورته غل کړه مخکې د دېنه که چیرې دغه کار دوی کوي دا نو دا معنا لري چې هغه د دې قانون ته احترام نه لري.
تر څو چې د دې کمیسیون نتیجه معلوم شي تعهد دوره دې معلوم شوي نه وي دوی باید په دې رابطه باندې دغه اظهارات نه وای کړي. که دوی نوی فرمان صادروي تر څو چې دغه سرنوشت معلوم شوی نه وای باید دا اظهارات باید نه وای کړي.
بلخوا د جرګې شمېر غړو د اصلاحاتو او انتخاباتو د جوړولو په برخه کې د حکومت په کمزورتیا انتقاد وکړ. وی ویل چې د حکومت مسؤلان خپل مسؤلیتونه په سم ډول نه ترسره کوي. د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر لومړی فرمان د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا رد شوی و. دا چې اوس ګډه کمیټه د ولسمشر د دوهم تقنیني فرمان په برخه کې څه پریکړه کوي او برخلیک به څه شي د کمیټې د کار تر پایلو باید انتظار وشي.
آزادی خبری مجله اوري.
دا آزادی رادیو ده. د اصلاحاتو او شی حکومتوالۍ په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی وایي د افغانستان ترانسپورتي برخه باید عصري او معیاري سي. احمد ضیا مسعود نن د ترانسپورتي سکتور د اصلاحاتو تر نامه لاندې یوې ناستې ته وویل چې ترانسپورتي سکتور په هر هیواد کې یوه ښه عایداتي سرچینه وي. په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت او فواید عامې وزیرانو دې غونډې ته وویل چې د دې برخې د شوالي لپاره کار روان دی. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اورو.
د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود وایي که چیرې د افغانستان ترانسپورتي سیستم معیاري شي له یوې خوا خلکو ته اسانتیا برابروي او له بل لورې حکومت ته به یوه عایداتي سرچینه وي. ښاغلي مسعود د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ترانسپورتي سکتور اصلاحاتو تر نامه لاندې یوې ناستې ته وویل چې د ښاري ترافیک تنظیم، د لویو لارو جوړول، د اوسپنې پټلۍ او د ترانزیتي میدانونو لرل کولی شي چې افغانستان په لوی ترانزیتي هیواد بدل کړي. نوموړي وویل د ملي ترانسپورت کمیټه د ترانسپورتي ستونزو د حل لپاره یو ستراتیژي جوړه کړې ده چې د هغې په پلي کېدو سره به ترانسپورتي برخه معیاري شي.
د یو منظم ترانسپورتي سیستم پرته موږ نشو کولای چې د خرڅلاو لپاره کورنۍ مارکیټ پیدا کړو، او په همدې دلیل د ترانسپورت موضوع زموږ د هیواد اقتصادي پراختیا لپاره یو مهم فکتور حسابېږي. هیله من یو چې د ترانسپورت ملي ستراتیژي په پلي کېدو سره چې بېلابېلې برخې نیسي، د 15 یا 15 کلونو وروسته د ترانسپورت او لویو لارو په برخه کې د بنسټیزو بدلونونو شاهدان واوسو.
تر دې وړاندې ولسمشر غنی هم ویلي چې افغانستان د آسیا په کچه یو مهم ترانزیتي هیواد دی چې کولی شي د منځنۍ آسیا هیوادونه د جنوبي آسیا له هیوادونو سره وصل کړي او له دې لارې ډېر عواید ترلاسه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت وزیر وایي د ترانسپورتي سیستم د عصري کولو او په دې برخه کې د ستونزو د حل لپاره کارونه روان دي. له بلې خوا د افغانستان د فواید عامې وزیر محمود بلیغ وویل چې له امنیتي سکتور وروسته ترانسپورت یو له هغو برخو شمېرل کېږي چې حکومت ورته ډېره بودیجه ځانګړې کړې ده. ښاغلي بلیغ وویل کچېرې دې برخې ته لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه وشي او ټول اړوند ارګانونه خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړي، دا سکتور به عایداتي سرچینه وي.
زه
په دې باور یم چې د خلکو د هوساینې او ثبات اساسي بنسټ یو پیاوړی او مخ په وده اقتصاد جوړوي، او د اقتصادي پراختیا یو اساسي فکتور په نړۍ کې د یو پیاوړي ترانسپورتي سیستم درلودل دي.
د ترانسپورتي سکتور د اصلاحاتو لپاره د دغې ناستې ګډونوالو وویل چې اوسمهال ناامني، د ستاندرد ترانزیتي سیستم نشتون، د معیاري وسایطو کمښت او د هیواد په لویو لارو کې اداري فساد له اساسي ستونزو شمېرل کېږي. په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د فساد د مخنیوي په خاطر د لومړي ځل لپاره یوه الکترونیکي دروازه د کابل په ختیځ کې لګول شوې او د دې ښار لویدیځې برخې لپاره هم کار روان دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه وایي د افغانستان په ښاروالیو کې د ستونزو له امله د هیواد شاوخوا 50% عواید د دولت بودیجې ته نه رسیږي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د اداري فساد پر ضد د سارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه مک وایي چې که د افغانستان په ښاروالیو کې قانوني، مسلکي او اداري اصلاحات رامنځته نشي، په ښاروالیو کې به فساد نور هم زیات او د دولت سلګونه میلیونه افغانۍ عواید به ضایع شي. دا خبرې د یادې کمیټې اجرایي رئیس نسیم اکبر د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ښاروالیو د عوایدو د راټولولو په اړه د خپل څېړنیز راپور د خپرولو پر مهال وکړې. خاغلی اکبر د ښاروالیو د عوایدو د راټولولو پر سیستم اندېښنه وښوده او تاکید یې وکړ چې حکومت دې د ښاروالیو د عوایدو د راټولولو سیستم په جدي توګه وڅاري.
عوامل اساسی در جمع‌آوری عواید باعث موجودیت فرصت‌های متعدد فساد گردیده است.
دا عواید و پراتولولو که اصلی عوامل د فساد د موجودیت سبب شوه. دا عوامل د اساسی قانون او د ښاروالیو د قوانین ترمنز اختلاف ده. د ښاروالانو انتصاب بل ستونزه ده. دا عواید راټولولو ته شفاف سیستم نشته او همدارنګه په ښاروالیو کې د اصلاحاتو لپاره دوامدار پروسه پلی شوې نه ده.
د دې کمیټې مسؤلینو دا هم وویل دوی د ښاروالیو اړوند خپل راپور د هیواد په لویو ښارونو کې د مشاهدو او له خلکو سره د مرکو پر مټ په وروستي څه کم یو کال کې بشپړ کړی دی. دوی دا هم وویل په ښاروالیو کې شاوخوا 2.5% ښاروالان له 12 ټولګي څخه پورته تحصیل نه لري او د ښاروالیو اکثره چارې په کلاسیکه او غیر مسلکي بڼه پر مخ بیول کېږي. راپور کې راغلی چې ښاروالۍ 200 عایداتي منابع لري، خو دوی یوازې د 15 عایداتي منابعو څرنګوالی څېړلې او ګڼې قانوني، مسلکي او اداري ستونزې او نیمګړتیاوې پکې موندلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره په ښاروالۍ کې شته نیمګړتیاوې مني، خو وایي چې د اصلاح لپاره یې جدي هڅې روانې دي. د دې ادارې ویاند منیره یوسفزاده وایي چې د عوایدو مسلکي او شفافو راټولولو ته عملي هڅې روانې دي.
بخاطر کې سیستم
عواید مدرن بسازیم، د دې لپاره چې د عوایدو سیستم مدرن کړو، د یو ایس آی ډی په مرسته مو د ښار تر نامه لاندې نوی سیستم جوړ کړی. تر یو کال پورې به د 4 لویو ښارونو په ښاروالیو او ورپسې به په ټولو ښاروالیو کې پلی شي.
منیره وای د نو خاروالانو تحصیل او تجربه په پام کې نیول کیږي او تر اوسه په دې لړ کې شپاړس تحصیل لرونکي خاروالان مقرر شوي او د دې ترڅنګ د خاروالیو نوی قانون هم واکمنو ادارو ته د لا بشپړېدو په مقصد سپارل شوی دی.
د ازادي راډیو ده د افغانستان د مالیه وزارت د آذربایجان د ټولنیزو خدمتونو له ادارې سره د آسان خدمت په نوم د یوه پروګرام تفاهم لیک لاسلیک کړ. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی وویل د دغه پروګرام هدف دا دی څو هغه دولتي ادارې چې عامه خدمتونه وړاندې کوي په یوه ادارې کې راټولې او خدمات وړاندې کړي. قسیم سولمل تفصیل وړاندې کوي.
د مالی وزیر وایي د آسان خدمت د پروګرام په عمل کېدو سره به د افغانستان په عامه دولتي خدماتو کې شفافیت، چټکتیا او اسانتیا رامنځته سي. اکلیل حکیمی د سه‌شنبه پر ورځ د دغه پروګرام د تفاهم لیک د لاسلیک کولو په غونډه کې وویل آذربایجان غواړي د دغه پروګرام په عمل کېدو کې له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري وکړي. ښاغلی حکیمی وړاندې د آسان خدمت پروګرام د اهمیت په اړه وویل
د دې لپاره چې خلکو ته اسانتیا رامنځته شي، له سرګردانۍ خلاص شي او دغه راز اړین خدمات تر یو چتر لاندې ورته ورسول شي، د همدې لپاره دا پریکړه وشوه.
د مالی وزیر وایي آسان خدمت یو پروژه ده چې له مخې به د بیلابیلو دولتي ادارو فعالیتونه د یوې ادارې له لارې ترسره کیږي تر څو د اداري پړاوونو د پیچلتیا مخنیوی وسي. ښاغلی حکیمی ویل چې د اوس لپاره به لس دولتي ادارې د آسان خدمت په چوکاټ کې خپل فعالیتونه تنظیم کړي او بیا به نورې ادارې هم پکې شامل شي. په افغانستان کې د آسان خدمت د پروګرام مشر شهزاد اریوب ویل دغه پروګرام د تطبیق لپاره به په کابل کې یو اداره رامنځته کړي او بیا به په ټولو ولایتونو کې نمائندګۍ جوړې شي. ښاغلی اریوب د مثال په توګه د کورنۍ چارو وزارت د تذکرو، پاسپورټونو، د موټرو د جوازونو او داسې نورو خدماتو یادونه وکړه چې له دې وروسته به دا ټول د آسان خدمت د پروګرام په چوکاټ کې د یوې ادارې لخوا ترسره کیږي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه پروګرام کې به د کورنۍ چارو، بهرنیو، مالیې، عدلیې، سوداګرۍ، مخابراتو، کار او ټولنیزو چارو وزارتونو، برښنا شرکت او خصوصي سکتور خدمات په یو چوکاټ کې راټول کړای سي. په همدې حال کې د آذربایجان د ټولنیزو خدمتونو د ادارې رئیس انعام کریموف وویل چې هیواد د آسان خدمت پروګرام له لارې د دولتي چارو د همغږي کولو بریالۍ تجربه لري او دا پروګرام به د افغانانو پر ژوند مثبت اغیز وکړي.
نن موږ خوشاله یو چې زموږ همکارۍ داسې کچې ته پراخیږي چې د افغانانو له ژوند سره تړاو لري چې هغه د آسان خدمت په نوم پروګرام دی.
دا په داسې حال کې ده چې د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږۍ بنسټ وایي د افغانستان په دولتي ادارو کې بیوروکراسۍ او اداري پیچلتیاو عامه خدمات ستونزمن کړي دي.
خبری مجله اوري
زمرخ له ازادي راديو اوري. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو په نوم د شبکې غړي وایي چې وسلوال طالبان د قطر دفتر لاري د سولې خبرو پیلېدو ته لیواله دي. د دې شبکې مشر سنگر امیرزاده نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت هم باید د څلور اړخیزه غونډې پر ځای بین الافغاني خبرو ته لومړیتوب ورکړي. یوسف خان زدران په دې اړه نور حال راکوي.
د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي داسې معلومات په لاس کې لري چې وسلوال طالبان د بین الافغاني خبرو اترو له لارې د سولې خبرو ته لیواله دي. د دې شبکې مشر سنگر امیرزاده د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت هم باید د پاکستان څخه د تمې پر ځای د قطر دفتر ته پاملرنه ډېره کړي.
طالبانو سره د سولې پروسه هم هغوی اوس علاقمندي لري. موږ په جریان کې یو. د حکومت داسې اقدام نه کوي، اراده نه لري. بیا هم موږ حکومت ته دا وایو حداقل خلکو سره رښتینی اوسئ
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د دغې ډلې د پخلاینې لپاره د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د څلور اړخیزه غونډو یو میکانیزم جوړ کړی دی. افغان لوري هم ویلي چې د دغو غونډو د بریالي کېدو لپاره پاکستان په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی او نور له هغه هېواده د سولې راوستلو تمه نه لري. ولسمشر محمد اشرف غني تل ټینګار کړی چې د پخلاینې لپاره د سولې خبرو لپاره دروازه پرانیستې پرېښي، که څه هم دا فرصت به د تل لپاره نه وي. وسلوالو طالبانو هم د کمکی اختر په مناسبت خپاره شوی پیغام کې د قطر دفتر څخه یادونه کړي او ویلي وو چې یاد دفتر د افغانستان ستونزې د حل په خاطر د سیاسي هڅو بیلګه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې په دې اړه تر اوسه ورسره اړیکې نه دي نیول شوي، خو که داسې څه وي هرومرو به ورته ځانونه ورسوي. د یاد شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل سولې ته د رسېدو لپاره باید طالبان د خبرو اترو پروسې د پیلېدو لپاره همکاري وکړي.
همدغه ارتباط اوس پورې زمونږ چا تماسه هم نه دی نیولی او کوم دقیق څه معلومات هم نه لرو. مخکې زمونږ ورسره سره روابط ورسره وو طالبانو سره مخکې دې نه چې زه خپل اقلا د شورا سره شوم دوه زره قطر ته تللی وم، هغوی سره زمونږ اړیکې وې، رابطه ورسره وو، خو فعلا کېدی چې طالبانو هغه مرحلې ته نه یې رسېدلی چې قطر د لارې نه عملا کوم پروګرام شروع کړي.
له دې وړاندې د وسله والو طالبانو استازي د پاکستان په مري او قطر هیواد کې د افغان لوري سره د خبرو پر میز ناستې ته حاضر شوي دي. د سولې په خبرو کې که افغان حکومت او خلک د پاکستان له همکارۍ ناهیلي شوي، یو شمېر شنونکي وایي ممکن طالبان هم نور د پاکستان څخه د خلاصون لپاره په بدیلو لارو غور وکړي. له دې ډلې یې حکمت الله صدیقي ازادي راډیو ته وویل ښه ده چې وسله وال طالبان هم لکه د حزب اسلامي په څیر یوازې د افغانانو ترمنځ خبرو ته لومړیتوب ورکړي.
د ازادي راډیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجلې اوریدو ته زما له همکاري فرشته نگا سره اوسئ. فرشته جان سلام.
سلام ملاله جان، شام شما بخیر، خسته نباشین. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شده است. وزیر دفاع امریکا در جریان سفرش به کابل از افزایش صلاحیت قمندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان خبر داد. آشتون کارتر امروز در یک سفر از پیش اعلام ناشده به کابل آمد و با مقامات افغان دیدن کرد. جزئیات این موضوع را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر آن آرش همایون خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
وزیر دفاع امریکا امروز در کابل تاکید کرد که امریکا و کشورهای متحده آن به حمایت دراز مدت از افغانستان متحدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از گرفتاری 9 تن از سازماندهندگان عملات انتحاری در شهر قلات خبر می‌دهد. و در اثر انفجار یک موتوربم در یک مارکت در بغداد حداقل 9 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر دفاع امریکا در دیدار با مقامات افغان در کابل بر حمایت دراز مدت از افغانستان تاکید کرد. آشتون کارتر در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور غنی در کابل گفت برای بحث روی افزایش صلاحیت های قمندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، کمک های مالی و ادامه ماموریت نیروهای امریکایی تا سال 2017 میلادی در افغانستان به کابل آمده است. رئیس جمهور غنی از کمک های دراز مدت امریکا با نیروهای امنیتی افغان استقبال کرده گفت
هر دلار هر افغانی با شفافیت توگه حساب ورکوید.
از هر دلار و یا افغانی به گونه شفاف حسابده خواهیم بود. ما مصمم هستیم که سهممان را از این بیشتر سازیم. امکانات را که از بیرون در اختیار ما قرار می‌گیرد به گونه شفاف استفاده خواهد شد. چنان که من در نشست سران ناتو در وارسا نیز یاد کردم، ما این کمک‌ها را بر اساس شرایط می‌خواهیم. این بار سوم است که وزیر دفاع آمریکا به کابل می‌آید. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. ریاست امنیت ملی افغانستان از گرفتاری 9 تن از سازماندهندگان عملات انتحاری و کارگزاران ماین‌های کنار جاده در شهر قلات مرکز ولایت زابل خبر می‌دهد. در اعلامیه نشر شده از سوی این ریاست آمده است که این افراد اعتراف کردند که در حملات انتحاری و انفجاری در این ولایت دست داشتند. در این اعلامیه همچنان آمده است که برای این افراد دستور داده شده بود تا در شهر قلات ماین‌های کنار جاده را جاسازی کنند. شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر از حکومت افغانستان خواست به جای نشست‌های چهار جانبه برای صلح به گفتگوهای بین الافغانی اولویت دهد. سنگر امیرزاده رئیس این شبکه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت دفتر نمایندگی طالبان در قطر برای گفتگوهای صلح با افغانستان آمادگی دارد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر چنین آمادگی از سوی طالبان برای گفتگوهای صلح وجود داشته باشد، این شورا نیز اقدامات لازم را انجام خواهد داد. این در حالی است که حکومت افغانستان برای کشانیدن طالبان به گفتگوهای صلح مکانیزم را در نشست‌های چهار جانبه با آمریکا، چین و پاکستان ایجاد کرده است. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. 5 افسر پلیس پاکستان در اثر اصابت معترض حاملشان با یک ماین زخمی شدند. یک مقام پلیسی ایالت خیبر پختونخوا در منطقه سوات پاکستان به بخش مشال رادیو آزادی گفته است این معترض حامل افسران پلیس در منطقه مانکیال با یک ماین تعبیه شده اصابت کرد و در نتیجه آن هر 5 پلیس راکب آن زخمی شدند. وضعیت افراد ملکی سوار در این معترض تا هنوز معلوم نیست. محمد خراسانی که خود را سخنگوی طالبان پاکستان میخواند در یک اعلامیه‌ای که به بخش مشال رادیو آزادی ارسال کرده است مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. در اثر انفجار یک موتوربم در یک مارکت منطقه شیعه‌نشین بغداد حداقل 9 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. یک موتور مملو از مواد انفجاری در ساعت مزدحم روز سه‌شنبه در مارکت سبزیجات در منطقه شمال شرقی اردشیدیه بغداد منفجر شد و تا هنوز هیچ گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته است، ولی شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش شیعه ها را مرتد شمرده و تا اکنون مسئولیت حملات بمی متعدد را به عهده گرفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک محکمه قزاقستان 12 تبعی این کشور را که می‌خواستند با شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه یک جا شوند مجرم شناخت. قاضی محکمه در شهر اکتوبه امروز گفت یک تن از این 12 تن هم ژنبولات سرسنبایف است که به 8 سال حبس محکوم شده است. ژنبولات سرسنبایف بر علاوه سایر اتهامات به تنظیم سازمان تروریستی نیز مجرم شناخته شده است. اکثر این افراد به 6 سال حبس محکوم شدند. مقامات قزاقستان میگویند حدود 300 اتباع این کشور در سوریه و عراق با داعش پیوستند. چین فیصله محکمه هاگ را درباره رد ادعای این کشور در مورد جزایر مورد منازعه در بحیره جنوب چین رد کرد. چین امروز گفت فیصله محکمه دائمی عدالت در هاگ در مورد اینکه چین حق تاریخی در آبهای بحیره جنوب چین را ندارد پوچ و بی‌معنی است. محکمه دائمی عدالت گفته است ادعای چین در مورد حق تاریخی بالای این منطقه در تضاد با کنوانسیون ملل متحد در مورد قانون ابهار قرار دارد. و خبر آخر این که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در جریان مسافرتش به جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق گرجستان و آذربایجان با عیسویان، مسلمانان و یهودان ملاقات خواهد کرد. این مسافرت در ادامه سفر پاپ فرانسیس به ارمنستان پلان شده بود، اما از آن مجزا ساخته شد و از تاریخ 30 سپتامبر الا 2 اکتبر سال جاری میلادی صورت خواهد گرفت. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شش و 36 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. وزیر دفاع آمریکا میگوید آمریکا و متحدین آن به حمایت از افغانستان متحدند. در همین حال رئیس جمهور اشرف غنی در نشست خبری با وزیر دفاع آمریکا روی روابط میان کابل و اسلام آباد صحبت کرده گفت
مناسبات ما خراب شده نرفته، روشن‌تر شده رفت. امید است تفکیک کنید. امروز پاکستان با یک تصمیم اساسی روبروی است و امید است که تصمیم درست بگیرد.
نظر یک تن از کارشناسان افغان در این مورد را نیز پرسیده ایم.
دولت امریکا در واقع من حیث پارتنر سابقه بدید شک می‌بینه به طرف پاکستان.
یافته های یک کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان می‌دهد که به دلیل موجودیت مشکل در شاروالی های کشور 50% عواید به بودجه حکومت نمی‌رسد. از خودکشی یک دختر جوان در جوزجان نیز برایتان میگوییم.
همین دخترک موافق نبوده که با این آرمشه بکنن. گفی ازیره نه مادرش گوش میکنن و نه پدرش گوش میکنن. داخل منزل خود در یکی از اتاقهایش خود القاویز میکنن.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که ما را امرایی کنید. باز هم سلام و شام شما بخیر. فرشتن نگاست و همکارم شمشاد زدران دی برنامه مرا امرایی میکنه در بخش تخنیک است البته و به شما هم سلام و شام بخیر میگه. 6:36 شام به وقت کابل شده، جایی که وزیر دفاع امریکا امروز در یک سفر از پیش اعلام ناشده آمد و در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور افغانستان حضور یافت. آشتن کارتر میگوید برای بهتر شدن وضعیت افغانستان صلاحیت جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان را افزایش داده. آقای کارتر این را امروز در جریان سفرش در کابل در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور اشرف غنی بیان کرده، افزود که پس از این آقای نیکلسن میتواند در صورت ضرورت برای از بین بردن ترورستان نیروهایش را به میدان جنگ بفرستد و پلان دشمن را خنسا کند. نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
اشتن کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید که کشورش صلاحیت قمندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان را نسبت به هر زمان دیگر بیشتر کرده است. آقای کارتر در سفرش به افغانستان به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور غنی گفت که افزایش صلاحیت های جان نیکلسن برای بهتر شدن وضعیت در این کشور کمک میکند.
برای جنرال جان نیکلسن از طرف رئیس جمهور اوباما و من صلاحیت بیشتر برای مقابله با تروریسم داده شده است. در کنار این آقای نیکلسن می تواند در میدان های نبرد قوایش را بفرستد تا مانع خراب شدن این وضعیت شوند و بتوانند دشمن را در مرحله اولی از بین ببرند. و در گذشته هدایت طوری بود که باید آنان منتظر وضعیت می بودند و آن فیصله مفید نبود.
وزیر دفاع آمریکا در سیومین سفرش به کابل گفت که هدف از سفرش بیشتر ساختن صلاحیت‌های قمندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، ادامه کمک‌های مالی و ادامه ماموریت نیروهای آمریکایی تا سال 2017 میلادی در افغانستان است. در کنار اعلام افزایش صلاحیت نظامیان خارجی در افغانستان در میدان‌های نبرد، روز شنبه هفته روان ایالات متحده آمریکا و متحدانش در نشست وارسا کمک‌هایشان را به نیروهای افغان تا سال 2020 میلادی اعلام کردند. از سوی هم رئیس جمهور غنی ضمن استقبال از ادامه حضور آمریکا در افغانستان گفت که این تصمیم آمریکا پیام واضح به مخالفان مسلح دولت دارد.
تصمیمی که دولت ایالات متحده آمریکا گرفت یک تصمیم راجع به آینده و نسل‌های آینده افغانستان است. یک فضای اطمینان ایجاد شده و در عین حال پیغام واضح به کسایی و قوت‌هایی که صلح نمی‌خواهند، ثبات نمی‌خواهند داده شد که آرزوهای شوم خود در میدان جنگ به دست آوردند.
شماره از آگاهان نظامی میگویند که دادن صلاحیت به سربازان خارجی در میدانهای جنگ برای بهتر شدن وضعیت مؤثر است، اما مشروط به این که این صلاحیت‌ها منجر به خودسری‌ها نشود. شهنواز تنهی وزیر دفاع ازبق افغانستان به رادیو آزادی گفت که عملیات‌های سربازان خارجی در افغانستان باید در هماهنگی با نیروهای افغان تنظیم شود.
از لحاظ تاکتیکی و از نگاه نظامی و اپراتیوی این مسئله برای جنگ اهمیت دارد، اما از نگاه سیاسی این موضوع یک باریکی در افغانستان است.
از دو سال به این سو نیروهای افغان به تنهایی مسئولیت تأمین امنیت کشورشان را به عهده گرفتند و نیروهای خارجی نقش حمایوی و مشوره دهی به آنان را داشتند.
وزیر دفاع آمریکا امروز در یک سفر از پیش اعلام نشده به کابل آمد و با مقامات افغان دیدن کرد. سفر اشتون کارتر به افغانستان بعد از آن صورت گرفت که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که به عوض 5500 نظامی که قبلا پلان شده بود، 8400 نظامی آمریکایی در سال 2017 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. در این حال وزیر دفاع آمریکا ایره هم گفته که تروریسم به شمول پاکستان برای تمام جهان تهدید است و از هر جایی که این پدیده سر بلند کند سرنگون خواهد شد. اشتون کارتر در جریان سفرش در کابل در نشست خبری که با رئیس جمهور افغانستان داشت ایره هم گفت که آنان در همکاری با نیروهای امنیتی افغان در زمینه مبارزه با تروریسم متحد هستند. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید روابط میان افغانستان و پاکستان خراب نشده بلکه واضح شده و اسلام آباد بر ضد افراد و علاقاتی که ضد صلح هستند باید تصمیم درست بگیرد. نسیم شفق در مورد جزئیات دارد.
وزیر دفاع امریکا در سفرش به کابل بار دیگر در زمینه مبارزه با تروریسم پیام واضح داد و تاکید کرد که این پدیده در هر جایی که باشد از بین برده خواهد شد. اشتون کارتر روز سه‌شنبه پس از دیدار با مقامات افغان در یک نشست خبری با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که تروریسم برای امنیت پاکستان و همه خطر بوده و باید سرنگون شود. آقای کارتر میگوید که امریکا در زمینه مبارزه با تروریسم با افغانستان و پاکستان یک جا کار میکند و این پدیده باید نابود گردد. وی میگوید امریکا با پاکستان روابط طولانی داشته و باور داریم که تروریسم برای امنیت پاکستان تهدید بزرگ است. ما با پاکستان کار میکنیم و تروریستانی که از خاک این کشور سر بالا میکنند و برای پاکستان و افغانستان تهدید هستند بر ضد آنان اقدام کرده و از بین برده خواهند شد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که حکومت افغانستان از عملکرد پاکستان بر ضد تروریسم همواره انتقاد کرده و گفته است که اسلام آباد در برابر مراکز تروریستان که به گفته مقامات افغان در خاک آن کشور است اقدام نمی کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفت که کابل از اسلام آباد صلح نمی خواهد، بلکه خواهان اقدام بر ضد پناهگاه های افراد و حلقات است که صلح طلب نیستند. وی همچنان تاکید کرد که یک اقلیت کوچک به اندازه ناخون جهان اسلام را در گرو گرفته و با اشاره به حمله اخیر در مدینه منوره گفت که منطقه و کشورهای اسلامی باید سر این اژدها را پیدا کرده و آن را از بین ببرد. آقای غنی در نشست مشترکش با وزیر دفاع آمریکا نیز بار دیگر تاکید کرد که روابط میان کابل و اسلام آباد روشن شده و به گفته وی پاکستان باید در برابر تروریسم و افراد و حلقاتی که صلح نمیخواهند تصمیم درست بگیرد.
مناسبات ما خراب شده نرفته، روشن‌تر شده رفت. امید است تفکیک کنیم. امروز پاکستان با یک تصمیم اساسی روبروی است و امید است که تصمیم درست بگیرد. تصمیم درست چیست؟ تروریسم خوب و بد ندارد.
مقامات افغان همواره گفتند که پاکستان در برابر افغانستان سیاست دوگانه را به پیش می‌برد و حملات در این کشور در خاک پاکستان پلان‌گذاری می‌گردد. پس از مرگ ملا محمد عمر و کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبران پیشین طالبان مسلح در پاکستان، محمد اشرف غنی بار دیگر تاکید کرد که اسلام آباد باید علیه طالبان مسلح در خاکش اقدام کرده و مراکز آنان را ببندد.
در گزارش نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در کابل شنیدید که وزیر دفاع آمریکا آشتون کارتر گفته تروریسم به شمول پاکستان برای تمام جهان تهدید است و از هر جایی که این پدیده سر بالا کند سرکوب خواهد شد. ستار فروغ با مشتبه پتنگ وزیر داخلی پیشین افغانستان و از تحلیلگران مسائل امنیتی صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده که سفر غیر مترقبه وزیر دفاع آمریکا به کابل در شرایط فعلی چقدر مهم است؟
البته این سفر در واقع یک حسنیت در برابر تعهدات کنفرانس وارسا و همچنان دادن معلومات و آگاهی به نیروهای امریکایی که در افغانستان حضور دارند تلقی شده میتونه. من مطمئن هستم که این سفر خوبه به تداوم کنفرانس وارسا است.
پتنگ صاحب، وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهور افغانستان در کابل همچنان گفت که تروریسم به شمول پاکستان برای تمام جهان یک تهدید است و هزار جایی که این پدیده سر بالا کند سرکوب خواهد شد. این سخن اشتون کارتر چی پیامی را به اسلام آباد می رساند؟
دولت آمریکا در برج اخیر خصوصا بعد از کنفرانس وارسا مکملا تغییر موضع کرده. البته سیاست و پالیسیشان که به مطبوعات ظاهر میشه در واقع من حیث پارتنر سابقه بدید شک میبینه به طرف پاکستان و فکر میکنه که پاکستان دیگر از چنگال قیمونیت رهبری سیاسی و نظامی امریکا و متحدینش خارج شده و من حیث یک کشوری که نه تنها تروریسم به افغانستان میفرسته بلکه دهشت و وحشت از طریق پاکستان تمویل میشه که بالاخره امریکا ناگزیر است که در سیاست خود تغییر بیاره. آقای اوباما کوشش میکنه که در این فرصت که برشان هنوز هم وقت دارن این مسئله افغانستان به هر شکلی که میشه با پاکستان حل بکنه.
رئیس جمهور افغانستان امروز گفت که حکومت این کشور تلاش میکند که پس از سال 2020 نیروهای افغان از منابع داخلی تمویل شوند. آیا ممکن است افغانستان بتواند مصارف نیروهای خود را تمویل بکند پس از سال 2020؟
فعلا در کنفرانس وارسا که تصمیم گرفته شده سالانه تقریبا مبلغ 5 میلیارد دلار به نیروهای امنیتی این کنفرانس تعهد سپرده و بعد سال 2020 میلادی ما مطمئن هستم که البته حکومت افغانستان قدم هایی که فعلا گذاشته و برای آینده پلان داره، خصوصا در تیوری جدید امنیت و همچنان در تیوری اقتصادی که ما فعلا گام های دولت ما گام های متین برداشته، مثلا بند سلما و بندر چایبهار و سیستم مالیات و تکس و نگفایی که فعلا پلان های اقتصادی دولت هسته، بله میتونه که تا قسمت زیادی را خصوصا بخش بنادر و گمرکا تا قسمت زیادی را افغانستان خودکفا بسازه که بتونه نیروهای امنیتی خود هم تجهیز هم تمویل بسازه.
مشتبه پتنگ وزیر داخل پیشین افغانستان و از تحلیلگران مسائل امنیتی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر جاوز جون می گویند از آغاز سال تا کنون در سطح این ولایت 18 مورد قتل و خودکشی خانم ها و دختران جوان ثبت شده است. به گفته آنها بیشتر قتل و خودکشی زنان در این ولایت به سبب خشونت های فامیلی صورت می گیرد و در تازه ترین رویداد یک دختر جوان 16 ساله خودش را القاویز کرده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از جوز جان گزارش فرستاده.
عبدالحفیظ خاشی آمر امنیت و قماندانی امنی جوز جان میگوید دختر 16 ساله که مکتب نخوانده و باشنده قریه یمقتونکی شهر شبرغان میباشد شب گذشته خود را القاویز کرده است. با گفته وی این دختر 16 ساله که در قریه مقتونکه خودکشی کرده چندی قبل از طرف پدرش خلاف میل او با پسری که گنگه است به شکل جبری نامزد گردیده بود. آقای خاشی به ادامه گفت
پدر و مادر ازی با یک کسی که ایره نامزد میکنن که اون نفر یا نامزد ازی تکلیفی داشته که از زبانی تکلم کردن نمیتونسته گنگ بوده دیگه با زور فکر میکنم این مادر و پدر از این دختر بر از همی آدم نامزاد میکنن هیچ همی دخترک موافق نبوده که بایی آروسی بکنن. سرانجام بالاخره گپ یزیر نه مادرش گوش میکنه و نه پدرش گوش میکنه، بالاخره دیر و زوال ساعت 11 بجه داخل منزل خود در یکی از اتاقهایش خود القاویز میکنه. زمانی یک ساعت بعد یا نیم ساعت بعد مادرش داخل اتاق داخل میشه که القاویز کرده و وقت فوت کرده.
عامر امنیت و قماندانی امنی جوزجان در پیوند به قتل یک پلیس زن توسط شوهرش نیز میگوید نسیمه که افسر مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه بود شب گذشته در قریه میرویس مینی شهر شبرغان ذریعه فیر تفنگچه توسط شوهرش به قتل رسیده است.
و این زنکه تصمیم داشت در این روزا تقریبا یک موقعی طرف یا در محکمه رفت آمد داشتند که یا میخواست طلاق شو بگیره و بدبختانه که این شب ساعت 12 بجه شب دیگه در شب در خانه نبوده، فقط در اولی ساعت 12 بجه شب می آید از رای دیوال داخل اولی داخل میشه، خود چون اولی خودش است و از تمام راه برش بالا معلوم است داخل اولی میشه، میره در خانه توسط فیر تفنگچه خانه می خواهد به قتل میرسونه، بالاخره دروازه را باز میکنه و از رای دروازه فرار میکنه.
آقای خاشی گفت پلیس در جستجوی قاتل است و تحقیقات در زمینه جریان دارد. در همین حال مفرد صمیمی رئیس سازمان حقوق بشر محل و مسئول جامعه مدنی جوزجان در حالی که از قتل و موارد خودکشی زنان در ولایت جوزجان ابراز نگرانی میکند میگوید
حداقل باید عاملین همچ قضایا و پنجه قانون سپرده شود تا برای خصوصن زج شود و دیگرها عبرت شود که از این بدبختی خانم های ما ریایی پیدا کنند و تا حال 18 قضیه خودکشی قتل داریم ما در ولایت جوزجان.
مسئولان میگویند از آغاز سال روان تا به حال در سطح ولایت جوزجان 18 قضیه قتل، خودکشی و حلق‌آویز دختران جوان ثبت و راجستر گردیده که دلیل این گونه قتل و خودکشی زنان و دختران جوان در این ولایت خشونت های فامیلی عنوان شده است.
زندگی
جمهوردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. 6:53 شام به وقت کابل شده است. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید به دلیل موجودیت مشکل در شاروالی های کشور 50% عواید به بودجه حکومت نمی رسد. این کمیته امروز گزارش را در مورد عواید شاروالی های افغانستان به نشر رساند. اما اداره مستقل ارگان‌های محل ضعف در مسئولان اداری و فنی شاروالی‌ها را می‌پذیرد و می‌گوید که پروسه اصلاحات در شاروالی‌ها آغاز شده است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا میک میگوید اگر در شاروالی‌های افغانستان اصلاحات قانونی، مسلکی و اداری به میان نیاید، میزان فساد در شاروالی‌ها افزایش یافته و صدها میلیون افغانی عواید حکومت ضایع خواهد شد. نسیم اکبر رئیس این کمیته این اظهارات را روز سه‌شنبه این ارائه گزارش در مورد جمع‌آوری عواید شاروالی‌ها مطرح کرد. آقای اکبر در مورد جمع‌آوری عواید شاروالی‌ها ابراز نگرانی کرده و با بررسی جدی سیستم عواید شاروالی ها از سوی حکومت تاکید کرد.
عوامل اساسی در جمع‌آوری عواید باعث موجودیت فرصت های متعدد فساد گردیده است و این عوامل عدم مطابقت قانون شاروالی ها با قانون اساسی افغانستان است. گزینش انتصابی و سیاسی شاروال ها توسط حکومت، سیستم های شفاف در جمع‌آوری عواید وجود ندارد و همچنان برنامه های اصلاحاتی هم به صورت پایدار در شاروالی ها تطبیق نشده.
مسئولین این کمیته گفتند این گزارش را بر اساس شواهد و مصاحبه ها با مردم در شهرهای بزرگ در مدت یک سال گذشته ترتیب کردند. آنان میگن که در میان 62 شاروال 12 آنان فارغ صنف 12 بوده و بیشتر کارها را به گونه کلاسیک و غیر فنی به پیش میبرند. در گزارش نشر شده آمده است که شاروالی 200 منبع عایداتی دارد، اما آنها تنها 5 منبع عایداتی را بررسی کرده که در آن کم بودی ها و مشکلات زیاد قانونی، فنی و اداری را دریافت کردند. در این حال اداره ارگان های محل کمبودی در شاروالی ها را میپذیرد، اما میگوید که تلاش ها برای آوردن اصلاحات از قبل به طور جدی جریان دارد. منیره یوسف زاده سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت تلاش ها برای جمع آوری عواید به گونه مسلکی و فنی جریان دارد.
به خاطر که این سیستم عواید مدرن بسازیم، ما سیستم تحت عنوان IFMS آماده ساختیم که کارایی شده تا یک سال دیگر در تمام افغانستان فعال میشه، که در ابتدا در 4 شهری ما فعال سازم به طور امتحانی، بعد از او در تمام شهرها که با کمک برنامه یوسایدی هست که یک برنامه تحت عنوان شهر این کار ما انجام دادم.
خانم منیره میگوید تحصیل و تجارب شاروال های جدید در نظر گرفته می شود که تا کنون در این میان 16 شاروال تحصیل کرده به کار گماشته شدند و بر علاوه این قانون شاروالی به ادارات زیصلاح به مقصد تکمیل شدن فرستاده شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز به هدف ابراز همدردی و تسلیت به خانواده های 5 افسر پلیس به شهر دالاس می رود. این افسران در جریان یک مظاهره از سوی یک امریکایی سیاه‌پوست به ضرب گلوله کشته شدند. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
هزاران باشنده شهر دالاس برای یادبود از قربانیان حادثه تیراندازی پنجشنبه گذشته دیروز شام روشن کردند. 5 افسر پلیس سفید پوست در جریان یک مظاهره سوی یک امریکایی سیاه پوست با ضرب گلوله کشته شدند. این حادثه تمام امریکایی ها به خصوص باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا را به شدت تکان داده است. آقای اوباما امروز برای ابراز همدردی و تسلیت به خانواده های 5 افسر پلیس به شهر دالاس ایالت تکساس می رود. قرار است او در مراسم یادبود این افسران سخنرانی کند و به روابط میان نژادها و مذاهب نیز اشاره خواهد کرد. از همین رو این برای رئیس جمهور اوباما به عنوان یک سیاپوست آزمون بزرگ خوانده شده است. رئیس جمهور اوباما این را یک حادثه غم‌انگیز خوانده و سفر اروپاییش را هم کوتاه کرد. او در آخرین روز نشست وارسا پایتخت پولند در باره این رویداد گفت:
I firmly believe that America is not as divided as
من کاملا باور دارم آنگونه که بعضی ها فکر می کنند امریکا تقسیم نشده. امریکایی ها از تمام اقوام به طور برحق به خاطر عملات غیر قابل بخشش بالای پلیس خواه در دالاس و یا جای دیگر خشمگین شدند. آنجا غم، خشم و سردرگمی در مورد گام‌های بعدی وجود دارد. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید به روز دوشنبه گفت که انتظار می‌رود باراک اوباما برای آرامش مردم برخی اقدامات را پیشنهاد کند. ماموران پلیس آمریکا به تاریخ 6 جولای یک سیاپوست را در مینسوتا و به تاریخ 5 جولای سیاپوست دیگر را در لوئیزیانا کشتند.
شکفر احمدی گزارش میداد. با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را میتوانید همه روزه از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته بشنوید. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر خواهیم شد. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.